د مطالبه په سر کې به ووري چې اسلام آباد به نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په یو بل مطلب کې به ووري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی اقدام نه تاییدوي او نه هم ردوي. نور مطالب هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړي د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ته کې اسلام آباد باندې د افغانستان د حکومت له وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د افغان لوري د استازیتوب د پاکستان لپاره د افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخلوال کوي. ښاغلی زاخلوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په ډیر وضاحت د جنگ لاره غوره کړې او په سلنی پوځي عملیات یې پیل کړي دي. نو په اسلام آباد کې به بحث تر ډیره پر نورو اقداماتو تمرکز وکړي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د 4 اړخیزو غونډو په نوبتي ډول په کابل او اسلام آباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي پاکستان په مخکنۍ غونډه کې خپله دا ژمنه چې د طالبانو استازي به د مارچ په میاشت کې مذاکرو ته حاضر کړي نه دی عملي کړي. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ پرون په پیکینګ کې د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چین جمهور رئیس ژمنه کړې چې په افغانستان کې د تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي.
ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه یو دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن حضرت غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیر ماښام ناوخته په دشت ارچي ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو یو دوړ پړی قومندان مولوي محمد ناصر هم شامل دی. د نوموړي په وینا د وسلوالو وروسته له هغې هدف وګرځېدل چې لوی سیمې بلې سیمې ته په لاره وو. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا 4 ښوونځي ویجاړ شوي دي. د دغه ولایت د معرف رئیس سید جمال الدین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوې. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 50 پوله، یو استرلین پونډ 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر اینانی تومان 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 648 افغانۍ.
د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په عمدي ډول پر ملکي وګړو وحشیانه حملې شوې دي. په بغداد کې د شیعهګانو په سیمو کې پرون په پر لپسې چاودنو کې 6 تنه ووژل شول او 300 زیات زخمیان شول. داسې څرګندېږي چې دا چاودنې په عراق کې د رقیبو شیعه ډلو د یووالي د ازمولو لپاره شوې دي. تر ټولو خونړۍ چاودنه د بغداد په الشعیب سیمه کې په یو مارکېټ کې وشوه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د الشعیب د سیمو د پولیسو د مشر توقیف کړی او هغه یې لرې کړی. د ایران پارلمان په
طرح تصویب کړي چې له متحده ایالاتو په وروستیو شپږو لسیزو کې د ایران په وړاندې د خصمانه کړنلارو له امله رسېدلي زیانونه جبران کړي. دا طرحه د حسین روحانی له حکومته غواړي چې له امریکا تاوان واخلي. د طرحې متن پرون د ایران په پارلمان کې چې 290 چوکۍ لري 144 مثبتو رایو تایید شو، خو په قانون کې د بدلېدو لپاره باید شورای نگهبان د لوري تایید سي. فارس خبری آژانس په حواله د پارلمان وکیلانو د رایګیری پر مهال مر پر امریکا شعارونه ورکول. د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران باید خپل 2 میلیارد ډالر کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1903 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډې په بمی چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړه یې پر ایران اچول سوي. تهران له دې حملو سره خپل ارتباط رد کړی. ایراني چارواکو د امریکا د سترې محکمې د حکم غندلی ده او ویلی دی چې پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. راپورټونه وایي چې یو آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بیلتون غوښتونکی پرون په ناغورنه کرباخ سیمه کې وژل سوي. په دې سیمه کې شپږ اونۍ وړاندې په نښتو کې ګڼ شمېر کسان وژل سول او ډېر ټپیان سول، خو پرونۍ جګړه په وروستیو څو ورځو کې تر ټولو شدیده بدل سوې. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام الیوب او سریج سرکیان تر دې یو ورځ وړاندې موافقه وکړه چې په ناغورنه کرباخ کې به د اوربان درناوی وکړي او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې جاری وساتي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالو مذاکره کوونکو خپلې غونډې پای ته رسولې. د مذاکرې پرون په یوینا کې وشوې. د روسیې، امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمېر عربي هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټانو ژمنه وکړه چې د بشار الاسد د رژیم او د وسلوالو اپوزیسیون ترمنځ د اوربان ټینګولو هڅې به جاري وساتي. د دې خبرو مشري د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستر راڅرګنده کړه چې د سولې په اړه د خبرو په بل پړاو به هم له ځنډ پرته کار پیل سي. نو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
له رحمت افغان څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:00 او 2 دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو د مونږ غږ له آزادي راډیو په منځني تپه 1289 او اف ام 10.5 اوري. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران ما سره ملګری دی. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اوریدای شو. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5مې 4 اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډه کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه یې ردوي. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د پرمختګ په برخه کې ناامني یو عمده ستونزه ده. نور مطالب هم لرو، ریپورټونه هم شته، مرکې هم شته او د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د کور کډي او د ګوړې اچار پروګرامونه مه هېروئ. راسره پاتې شئ. اسلام آباد بنن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 5مې 4 اړخیزې غونډې کوربوي. په دې غونډې کې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. د چین جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې د دې لړۍ د مخکنیو غونډو ژمنې به عملي شي. افغان چارواکي وایي چې په مخکنیو غونډو کې پاکستانی لوري ژمنه کړې وه چې د وسلوالو طالبانو استازي به په مارچ میاشت کې له حکومت سره مذاکرو ته تیار کړي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ پرون سه‌شنبه د افغان حکومت له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل چې د مخکنیو 4 اړخیزو غونډو د ژمنو عملي کېدو هڅې به وکړي. نور جزئیات د فرشته جلالزی په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نه مو ترلاسه کړې. بینانه غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې د دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وبلل او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15 څلور اړخیز غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان لوري استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنی غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم دا تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړې دي.
د مشتای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواه نمود که با مذاکرات صلح حاضر نشود و با خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
وستوالو طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا با دوام ورکوی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ارقام نه تاییدوي او نه ردوي. ملګری ملتونه وایي د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 افغانان د ناامنیو له کبله له خپلو کورونو کډه سوي دي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ومنله چې وروستیو جګړو د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر زیات کړی دی. له نوموړي سره د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د مرکې په سر کې دا پوښتلی چې آیا د ملګرو ملتونو لخوا وړاندې شوي ارقام واقعیت لري او که څنګه؟
ګورې رښتیا هم چې د جګړې او ناامنیو په ډېرېدو سره د بې ځایه شو شمیره هم ډیریږي او د تیرو کلونو په نسبت باندې د بې ځایه شو شمیره ډیره شوې. په افغانستان کې دغه امار هم چې خپاره شوي موږ نه تاییدولی شو او نه یې ردولی شو.
کېدګورې
زموږ ارقام دا دي چې یوازې په 2015 کال کې 15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه د جګړو نامنه او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي. یعنی د تیر کال په پرتله څو چنده ډیروالی ښیي. په 2014 کال کې 1,15,000 کسان له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي.
دغه کسان تر ډیره پر کومو سیمو کې دي؟ یعنی د افغانستان په شمال ختیځ کې دغه ولایت ډیر اغیزمن دي که جنوبي ولایتونو کې لکه هلمند روزګان هم چې ویل کېږي په دې ځای کې جګړې زیاتې دي او لا هم دوام لري؟
ګوره دوی اکثره د ناامن ولایتونو څخه بې ځایه شوي، مثلا لکه څنګه چې تاسو ویلې هلمند، یو شمېر نور ناامن ولایتونه لکه کندوز، بغلان چې په دې وروستیو کې دغه ولایتونه نام نه شوي، د دې ترڅنګ ننګرهار کې هم زموږ ګڼ شمېر هېوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نو په مجموع کې دغه ولایتونه چې ما تاسو ته یاد کړل، دغه ولایتونو څخه دوی بې ځایه شوي.
او د دغه کسانو سره د سږ کال په جریان کې د مرستو کم پروګرام هم په نظر کې دی یا مرستې ور رسول سوي دي؟
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شوو ته د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري. دغه بې ځایه شوي کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کارکوونکو لخوا هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې سروې کیږي. له سروې وروسته موږ مستحق کسان د مرستو په موخه نړیوالو مرستندویه ادارو ته معرفي کوو. له ګڼو خلکو سره مرستې شوي، له زرګونو کسانو سره په ننګرهار کې، په بغلان، په کندوز، په هلمند کې زموږ سروې هم جریان لري. له سروې سره سم مرستې هم د مؤسسو لخوا نه په دې باندې ویشل کیږي، خوراکي مواد، غیر خوراکي مواد. همدارنګه هغه کسان چې له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي، او یا هم که چیرې دوی نه غواړي له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي، هلته ناامني وي. نو وزارت پر داسې یو پلان باندې کار کوي چې په دوهمو سیمو کې دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي.
د کډوالو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل و چې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو د غشمیر په هکله یې نظر څرګند کړ چې ملګرو ملتونو وړاندې کړی دی. ملګرو ملتونه وایي چې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1,03,000 کسان د ناامنیو له کبله په افغانستان کې دننه بې کوره شوي دي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دغه رقم یا دغه شمیر نه تاییدوي او نه هم ردوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پرمختګ په برخه کې ناامني یوه عمده ستونزه ده. محمد محقق د سه شنبه په ورځ د مخابراتو د نړیوال ورځې په مناسبت غونډه کې وویل په هیواد کې امنیتي ګواښونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په وړاندې خنډونه جوړوي. له بلې خوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام د غونډې ته وویل چې په تیره یوه لسیزه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم دغه وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. نور تفصیل د ناجیه ساپی په ریپورت کې.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال ډاډ ورکوي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د امنیتي ګواښونو موضوع به د دې هیواد امنیت شورا کې مطرح کړي. محمد محقق د سه شنبه په ورځ د مخابراتو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په هیواد کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یوه عمده ستونزه نامنه او امنیتي ګواښونه دي. ښاغلی محقق وویل که چیرې امنیتي ګواښونه کم شي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې به پنګونی ډېرې شي.
من برابرۍ وزارت مخابرات اطمینان
زده مخابرات وزارت رهبری ته ډاډ ورکوم چې د دغه ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره به دا موضوع امنیت شورا کې مطرح او تعقیب به کړو تر څو له دغه ګواښونو مخنیوي وشي او په دې برخه کې پنګونه ډېره شي.
موړي همدارنګه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت څخه هم وغوښتل تر څو د مکالماتو د بیې راټیټېدو، ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونو د کیفیت ښه کېدو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 25 میلیونه کسان له ټلیفوني خدمتونو او 2 میلیونه نور له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. خو دغه وزارت وایي چې مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه تر ډیره په ناامن ولایتونو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دغه وزارت د مسؤلانو په وینا ډیری وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د نښتو پر مهال د مخابراتي شبکو انټرنونه هم تخریب شوي دي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال بریالي حسام وویل چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو سره سره بیا هم په تیره یوه لسیزه کې دغه وزارت ښې لاسته راوړنې درلودې.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د طرحو او پالیسیو مقرراتو او د خصوصي پانګونو څخه د ملاتړ له لارې توانېدلی چې دا سکتور د پراختیا لور ته یوسي او ټکنالوژۍ ته د لاسرسۍ زمینې زیاتې او دې برخې ته په بېساري ډول پراختیا ورکړي.
د دغه وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال و دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعالیت کوي چې خلکو ته انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه رسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایل ټلیفون د ګټه اخیستونکو د شمیر د زیاتېدو او د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراختیا ته په پام اړتیا ده ترڅو د هیواد مخابراتي سیستم لا ډېر پیاوړی شي.
له کابل مو د ناجی صافی رپورټ واوریدم. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اړوند د بندخیلو د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې نه کوم حکومتي چارواکي ورغلی او نه هم افغان حکومت دوی ته تر اوسه د بیا رغونې کوم کار کړی دی. بندخیل د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته غرنۍ سیمه ده چې خلکو د قومي تړون په اساس پکې ډاډمن امنیت راوستي او د سیموالو په وینا چې په دې سیمه کې هیڅوک د ناامنۍ او ویرې احساس نه کوي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کړی.
د خوست د تڼیو د بندخیلو د غرنۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی سیمې ته حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې ورته هیڅ ډول پرمختیایي کار نه دی شوی، بلکې د حکومت یو چارواکی هم هغه سیمې ته سر نه دی ورجوت کړی. بندخیل د خوست ښار څخه سویل لویدیځ لوري ته په 50 کیلومتره واټن کې د شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته سیمه ده. د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرایي رئیس سلاکار غازی نواز تڼۍ د یو شمېر مشرانو د یوې قافلې په ملتیا بندخیلو ته ورغی. نوموړي د یوې غونډې پر مهال د خلکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. غازی نواز تڼۍ وایي
د خلکو زیات شکایت دا و چې موږ کلینیک ته ضرورت لرو او موږ مکتب ته ضرورت لرو. متاسفانه چې په دې سیمه کې پخوا ډېر لوی لوی ځنګلې وې، اوس دا ځنګل یو څه اندازه وهل شوي دي، نور هم د وهل په طرف روان دي. او جدي مې د دوی نه غوښتنه وکړه او دوی موږ سره تعهد وکړو چې د نه بعد به موږ د ځنګلونه نور نه وهو.
غازی نواز تڼۍ تایید کړه چې د یادې سیمې خلک بېروزګار دي، دوی پر حکومت حق لري چې د کارموندلو غمی وخوړل شي.
دوی مطلق بیکاره دي، هیڅ کار دوی ته نشوای دی او نه کار پیدا شوی دی. زه به مرکزی حکومت ته په خاص ډول د هیواد اجرایه رئیس ته ډاکټر صاحب عبدالله ته وړم او په راتلونکي کې به دوی ته باید کار پیدا شي، انکشافي کارونه وشي، بیا رغونه وشي. دا د دوی حق دی.
د سیمې یو تن قومي مشر شیر علي وایي چې په دا دومره کلونو کې نه حکومتي چارواکی ورغلی او نه هم دوی ته د اوبو کلینیک خوانځي او یا د سړک جوړولو په برخه کې کوم کار شوی دی.
د ایبی په باب کې هم ډېر مشکل لري، د روغتیا او د ناروغتیا کلینیک نه لري. میخته حکومت په هغه مشکل کې چې میږ سره مشتی ګرونی رښتیا ده چې هرګز حکومت نه دی سره شوی.
قومي مشر شیر علي زیاتوي سره لري چې د دوی خلکو د ځنګلونو ونې د بیکاری او غریبۍ له لاسه پرې کړي. خو دوی د اجرایي رئیس له ارشاد سلاکار سره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به دوی ونې نه وهي.
منابع کړای چې بوري وکړ چې میږ به هرګز د ژوند په ویده کې ونې ته والي او پیغه په پرې کولی ایدیغه تبی میگه ویرنه ایده نشی او کشش بوو که چه ایزفا وانه یا پودید شمیگه پهره که نیره باولگه.
دیا دوانی ورده سره ردی چه افغان حکومت تل دخل که سرشمنه کری چه پا پرمختیایی کارونو او در طولانیز خدمتونو پرولانده که ولی که با اندوال او توازون پا پام کنیسی. خوکتون که وای چه لا هم ده خوز پا اطرافو که لزگون داست سمشته چه لسر چارواکو سر نده برخ کاره کرده او حقوی پا هر برخه که محرومی او شاعت پاتی شویدی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د امریکا غږ رادیو خبرونې د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو پورې اوریدلی سئ. ګرځو ستنیګو د پروګرام مطالبو ته د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو ساتلو په فراه کې مثبته نتیجه ورکړې. د دغه ریاست چارواکي وایي چې مخکې په ازمایشي ډول په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم جوړ کړی، خو اوس په دغه فارمونو کې ډېر مچۍ ساتل شوي او پراختیا ورکړل شوې ده. نور حال له فراه نه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په ریپورت کې.
د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده او دغه ولایت آب و هوا د شات د فارمونو د جوړولو لپاره ډېره مساعده ده. د فراه ولایت د کرهنې او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالرحمن متین وایي تیر کال کابو سل کندو د شات د مچیو فراه ته راوړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. د فراه ولایت د کرهنې د رئیس په خبره هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې د شات د مچیو نور فارمونه هم جوړ کړي، تر څو له یوې خوا بڼوال او بزګرو ته کار پیدا شي او له بلې خوا دغه صنعت په فراه ولایت کې نور هم وعده وکړي.
د پرچمن په ولسوالۍ کې کار کړی تقریبا 350 صندوق هلته موږ ودي یقینو ته ویشلي دي او هلته هم نتایج ډېر مثبت دي، ځکه چې هلته کاملا اثر 100% طبیعي دي. په کل کې که موږ یو تحلیل ولرو د فراه په ولایت کې، یعنی واقعا نتیجه ډېره مثبته ده او کار به پر دې باندې جریان لري چې انشاءالله ومسوایي دا صنعت هم د فراه په ولایت کې گسترش ورکړو، ترویج یې کړو، او په دې خاطر چې زموږ نورو د یقینو فارمدارانو مالدارانو هم وسوایي د دې صنعت څخه استفاده.
لبلی خوا کسان چې په فراه ولایت کې د شاتو مچیو په لومړنۍ فارم کې بدن د بوخت دي هم له خپل کار راضي بریښي او وایي چې د شاتو مچیو په دغه ولایت کې سمه نتیجه ورکړې ده. سردار محمد سارایی په فراه ولایت کې د شاتو مچیو د فارم مسؤول وایي چې کابو سل کندو د شاتو مچیو لري او دار کندو څخه په کال کې تر 500 کیلو زیات شات راټولوي. دغه په خبره په فراه ولایت کې ځکه د شاتو مچیو فارم سمه نتیجه ورکوي چې ژمی ډیر لنډ دی او د شاتو مچۍ کولی شي ډیر فعالیت وکړي او زیات شات یا اصل را ټول کړي.
تا 50 کیلو ان در صورت که انتقال زیر به محیط یا از جایی که گل گرده باشه میتونه تولید کنه سالانه تا 50
که دغه شات د مچیو د ساتنې ځای ته پام وشي نو کولی شي په کال کې کابو 50 تر 55 کیلوګرامه شات تولید کړي. د فراه ژمی ډیر لنډ دی نو ځکه د شاتو مچۍ دلته هېڅ کله هم د فعالیت څخه نه پاتېږي. یوازې هغه وخت دوی فعالیت نشي کولی چې د حرارت درجه تر مثبتو 8 درجو راکښته شي نو دوی فعالیت څه ناڅه راکمېږي. په فراه ولایت کې تر اوسه یوازې په پرچمن ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ روزنه کېدله، خو اوس چارواکي وایي چې دغه صنعت ته به پراختیا ورکړي او د شاتو مچۍ زیات فارمونه به جوړ کړي تر څو له یوې خوا بڼوال ته ښه ګټه په لاس ورشي او له بلې خوا د رانی بې کیفیته اصولو یا شاتو واردولو مخه هم ونیول شي.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک کرکټ ټیمونو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ یعنی نن په کابل کې د کرکټ دوستانه مسابقه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین دغه ډول سیالي د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بولي او زیاتوي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نړیوالو سیالیو کوربه دی. په عین حال کې د دواړو ټیمونو د لوبډلو مشران دغه ډول سیالي د ورزش د پراختیا لپاره مهمه بولي. مرزی احمدزی په دې اړه نور تفصیلي ریپورت لري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د هیواد د کرکټ د پراختیا او د پاکستان د حبیب بانک د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سولې او دوستۍ په نوم سیالۍ د ورزش د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. د دغه بورډ رئیس نسیم دانش د سه شنبې په ورځ په یوه ناسته کې وویل چې دوی د نورو نړیوالو ټیمونو لپاره هم د بلنې لپاره پوره چمتووالی لري، خو د امنیتي ملحوظاتو له امله پشا شوي دي.
دا د افغانستان لپاره په اوسنیو حالاتو کې ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د پاکستان مره یو لوی ټیم او په دوی کې د دوی نېشنل لوبغاړي شامل دي او دلته افغانستان ته راځي. صرف یو یو د ونه کول غواړم او دوی ته وایم دلته امن دی، زه د امن پوره ډاډ ورکوم چې تاسو به ان شاء الله دغه سیالۍ په ښه فضا کې په امن فضا کې ترسره کوئ.
د ښاغلي دانش په خبره د افغانستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره د یو نړیوال ټیم کوربه دی او دغه هیواد د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. دغه سیالۍ چې سبا چهارشنبه پیلېږي 2 ورځنۍ او 1 ورځنۍ لوبې لري چې د افغانستان د پراختیایي او د پاکستان د حبیب بانک ټیمونو ترمنځ جوړیږي. د دواړو لوبډلو مشران وایي چې د دوی په ټیمونو کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي ټیم غړي هم شامل دي. د پاکستان د حبیب بانک د ټیم کپتان عمران فرحت د دغو سیالیو په اړه وایي:
موږ دلته د کرکټ د زده کړې او شو سیالیو د جوړولو په هدف راغلی یو. دغه سیالي زموږ د ټیم لپاره یو فرصت دی، ځکه چې د نړیوالو لوبغاړو په وړاندې لوبه کول سخت کار دی.
په همدې حال کې د افغانستان د پراختیايي کرکټ ټیم کیپتن نجیب صدران وایي چې دوی د دې سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري.
موږ لوبډله دغه دوه هفتو راهیسې ډېر سخت تمرینات کوو او موږ سره ټول یعنی د پرمختیايي لوبډلې لوبغاړي نوي ځوانان دي، نو دوی دپاره یو ښه چانس ده چې خپل صلاحیت شو کې دلته او همدې لارې ملي لوبډلې ته انتخاب شي.
افغانستان هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې زیاتې لاسته راوړنې لري او اوس کرکټ بورډ غواړي چې په دغه ډول سیالۍ سره افغان لوبغاړي ښه وروزي. په عین حال کې د کرکټ یو تن مینوال فهیم وایي کچېرې د ورزشي لوبغاړو امنیت تامین شي او نور نړیوال ټیمونه هم افغانستان ته راشي، نو ورزشي څانګه به نور هم پراختیا ومومي.
عبدالباری اکبر دوست او عبدالقهرمان دواړو د بکوا د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې پاکستان طالبان روزي نو سوله به څنګه راولي. افغان حکومت نور باید پر پاکستان باور ونه کړي، سوله باید د نورو هیوادونو په ګډون راوستل شي لکه چین یا هند یا قطر. دغو دوستانو خپل پیغام د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې رالیږلی وو. درنو اوریدونکو، وخت د ورځې 10:00 او 30 دقیقې دي. د خبرونې په پاتې نیمایي برخه کې د کور کلی او ګړې اچار پروګرامونه اوریدلی شئ، خو مخکې لږ پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته چې رحمت افغان وړاندې کوي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه د 15 می څلور اړخیزې غونډې کوربه ده. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا څلور خونځې ویجاړ شوي دي. سپینې ماڼۍ په بغداد کې پرونی چاودنې وغندلې او ویل چې په عمدي ډول پر ملکي وګړو وحشانه حملې شوې دي. راپورټونه وایي چې آذربایجاني عسکر او یو ارمنی بلتون غوښتونکي پرون په ناګورنا قرهباغ سیمه کې وژل شوي دي. او په سوریه کې د سولې د بهیر د بیا پیل د نیټې د ټاکلو لپاره نړیوالې مذاکرې له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې.
شخصی مسائلو کې بے ځایه مداخله شوی
ډیر دخل کم کا کم خپل خپل شو کی کنه کور ما د کلم ما ګرم نه ډیر دخل کوي خو زه خپل خبر سره غیمه
دا کار کومې ستونزې پیدا کوي؟
دا نزدک کتن ښه کار نه دی، چیرته نه کار هلته څه کار.
د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو له آزادي راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، ژوند هغه وخت کامیابه او انساني بللی شو چې د بل مادي او معنوي حقونو ته درناوی وکړو. د بل چا په شخصي ژوند کې مداخله کول په حقیقت کې د نورو په معنوي حقونو باندې تیری دی. د اسلام په دین کې هم د نورو په کارونو کې مداخله کول رد شوی دي، خو مشوره یو اصل ګڼل شوی، هغه هم په صورت کې چې مقابل لوری د مشورې ورکول غوښتنه وکړي. که مشوره هم پرته له غوښتنې ورکړل شي، د بل په شخصي ژوند کې مداخله ګڼل کیږي. ډېر ځله لیدل شوی چې بې ځایه مداخلو د کورنۍ خوږ ژوند د زهرو په څیر تریخ کړی. اکثره وخت د کورنۍ مشران په دې نظر وي چې د دوی مداخلې د اولادونو د خیر لپاره دي، خو ځینې ځوانان بیا دا نه مني، وایي ډېرو مداخلو په قوتي کې ځای کړي دي. په دې اکله د څو تنو ځوانانو خبرې اورو، ورپسې له بچو نه د یو ناخوښ پلار د زړه خواله هم اوریدلی شي.
دول خګه دختان دی ول برخي مزور دا ما تن د بخاتن کې هر شوق اته سم لري شوق دا کور ما د کلم ما ګان ما در ډیر دخل کوي خو زه خبر خبر سره غیمه چا با تن خوخي چا با بش خوخي بش بخي خو ما تن سره ډیر شوق دا.
تا
تعلیم یافته خلسی دی کنه تعلیم یافته خلک مونږ ته وای وای تاسو وای دا خو یو سټایل دی وای تاسو خو ښکاری وای او به تعلیم خلسی دی وای دا څنګه ختم کړی دی ختم پرخی دی او دا بوتکی پرتګم کړی دی لباس هم کړی خو ډېر بده خبره ده چا سره چا سره کار ده له هر څه خپل کار ده
ماما خسر دی ما په کور کې مداخله کوي خاله خوشو دی ما په کور کې مداخله کوي خسر بره او خواخ پڅه کوي اخو بخینو دی ما مشر منیجر ده
پلار او زوی په یو لار نه دی پلار په دی لار ده زوی په دی لار ده زوی تا کار څه نصیحت وکي هغه اوس وخت زمون په لار نه زی ام جلی ام لور ام زوی پیوالار تا سره کله سی هغه سابق و خو خو وختو در سره پیوالار تلل کتاب ویل سی دالار دینه کی د پمانه کی در سره روانو کی ویل سی د بدی د په بدی در سره روانو دغه شیطان کر پیدا سوې ده د تلویزیون امغه شیطان کر ته ناشتی امغه پل سپو ته ناشتی بازی وخت تل اختر واخلمه او په زور یو باسم د دکال سمالار ونی سی
لجوانانو سره یو شمیر لویان هم وایي چې د خپل خپلوانو او دوستانو بې ځایه مداخلو ډیر ځورولي ان تر دې چې کله خو یې له همدې امله فشار او شکر هم لوړ شي
ډېرو خلکو ما په شخصي کارو کې کار لرلی ده هغه ماته په تاوان رسېدلی ده ښه خوږ دوست مې رانه بېزاره سوی د هغه سره زه په لانجه اخته سوی یم بیاسې بېرته حقیقت ته سره رارسېدلی یو هغه ما بېرته هغه سره دوستان سوي هغه درېیم مختورې پاتې سوی چاته دې که خیر ورسیږي خیر وکه که خیر دې نه ورسیږي قرار ده خپل خپل پټه ونیسه مله را دې شپ کار ته کار
تقریبا دوبر توان رسوله د دې خبرو فشار هم جک سوی ده د خبرو مې شکر مرزم بخسته ده توان خامه خرسی امالي توان خو بلاد پسی و نو د توان سره بدن توان رسی مثال خبرې سړي زته توان رسی دی وسړي سته توان رسی
د کابل څنګه نجیب دومره څګټي چې د غریب شپې ورځې ور باندې تیرې کړي خو خپل خپلوان ورته وایي چې ته باید په لوړ حساب ژوند وکړي حال دا چې هغه خپل پویږي خو بې وزلې لاس پخې تړلې
یا مثال زه ته پوزدول نه کوي یا وادول نه کوي یا مثال خبرې کور اخلی یا کور ول نه جوړی یا ښه زندگی ول نه برابرې دوه کتلې چاله مشکل ته چاله غره خبرې اوس مثال خبرې خلک گاډي چلی د کبار اټو خدمت دغه ته مسه کوم دغه مشکل لرم پیسې زنه لرم کوم تجارت په کوم دا کبار نه لاسته فره دا کوم
ډیره وخت بیا دغه کسانو په ژوند کې د دوستانو لخوا ډیره مداخله کیږي چې مجرد وي ودی نوي کړی د کابل اوسیدونکو مریم وایي هغه بیا طریقه نور نخلاصیږي چې د څو اولادونو خوندان شي
څلور کار نامزد پاتې سو بات نامزدی نه ډیر سره شاپ شای ویل سو ولی د نامزد پاتې ده اما ول انجینری فاکولته کې نیسته که غریب څه واده وکي ویل ول د فاکولته مې خلاص کوم به واده خود خپل خپلوان اند خبري 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 نه د خوشی کوي داد سی هغه خلاص ده یاله که غریب واده وکړي ډیر خبرونه تاسو یو رقم خوونه لري یو رقم عادتونه لري که نامزد سی ولی دا نامزد سو خود څوک د څوک نه داغه سجره او سوانه واسه ټول څه د تقسیم سره ده خو هغه سزلې ټول سو با داغه نه ولی دا شیرین خوري نه کوي شیرین خوري سو سو ولی واده نه کوي واده سو سو به با داغه نه یو کال دو کال پیتیر سی ولی اولاد ور کنه کیږي هغه کرا س اولاد وسی ساغه اول بوري لوري بیان او کلک نیسی صدای کرا زوی ونه سو سم قدم مداخله کول دي صدوی کوي و دي تاسو دیدی په شخصیت سره را هغه پیږي کار پیږي رقم سزله ده زه ایم چا سره هیڅ کار نه لرم هیڅ غرض نه لرم نه وایم څوک واده کوي څوک نه کوي خیر ده بعد نه هیڅ غرض نه لرم به جای بیخی نه خبر دسته تو به کار پاتیسی ده خبری کوي
یو بل مسله چې د دوستانو په منځ کې ستونزه پیدا کوي هغه د بل په شخصي ژوند کې داسې مداخله ده چې هغه ته د ستونزو سبب شي د ننګرهار یو تن اوسیدونکی په دې اکله کیسه کوي
فیسبوک کې خپلو دوستانو سره آنلاین وم مې زمونږ یو رشته دار چې هغه یې په ناروې کې اوسېږي هغوی سره آنلاین وم دا زما کوم دوست هغه ما سره نږدې بل کمپیوټر ته ناست و هغې ولیدل دومره پوه شو چې دا جینۍ ده خو زه پاڅېدم دغه وخت کې څه کار پیدا شو ادارې ته لاړم راغلم خو بېرته کېناستلم ما نه هېر شوي چې زه ستاینه وټ شما څور از پس ما داغه بیرتا میسج وکو میسج راته کو چې داغه نوم باندې والا کړی او ما ته بار بار میسج کوي او زاغ ځان سره ناټ کوم او بار بار ستاسو پاړه ماته سوي بیا زه پوښم چې دام دې کړل ډیر ستونزې دی ولې چې زکه د یو چا بچا سره راځي او څه خبره به شخصي خبره به د کور مسله وي ډیره بد خبره ده چې یو بل څه پاغه خبر شي بیا غو مداخله وکي مقابل لور چې دغه ته یو رقم سپخ کاری چې د څومره سپکو خلکو سره د رفتمان د یاد غاندي ولان چې د سي دي د بخبل څنګه کنه نو سره ډېر کم راځي
د کابل اوسنکي احمد هم وایي چې ډېر زلاله داسې کسانو سره مخ شوی چې د نورو په شخصي ژوند کې مداخله کوي او ستونزې جوړوي
بهر کې ستانه اجازه وړي درته وایي چې اجازه ده ستاسو په چوکۍ ځکه نه میاستاس د کمپیوټر نه استفاده وکم اگر چې هغه به په پوسټ کې یا په پوزیشن کې هم ستاسو نه جګ وي خو بیا هم دوی نزاکتن دا لازم بولي چې ستانه اجازه واخلي دلته برعکس دلته دوی دا کوشش کوي چې فقط څنګه د دې چوکۍ نه تپاتي او یا د موبایل په دفتر او یا هم په موټر کې د مپاتي اولنی هغه دا چې دوی ځي مسج ته چا سره د تماس نیولای چې ته د مسج لګلای د کوم ځای درته مسج راغلی یو عامه اصطلاح ده چې لکه چې وي یا ورته مزاحمت کوي دا نزاکتن ښه کار نه دی او دا په هغې پورې هیڅ هم ارتباط نه لري بیا هم هغه خپل متل تکراروم چې چیرته نه کار هلته څه کار هر شی که خام وي پخیږي که چیرې انسان خام شو بیا هغه نه پخیږي هر انسان په ټولنه کې په هر ځای کې خدای نه خواسته هغه ته خپل اعتبار د لاسه ورکړ په همغه مربوطه ساحه کې که هغه ټولنه وي د ده کورنۍ وي که د ده اداره وي که د ده ښوونځی وي په ده باندې بیا هیڅکله هم څوک اعتبار نه کوي
د علومو اکاډمۍ مشاور سلیمان لایق د نورو په کار کې مداخله د شیطان کار ګڼي هغه وایي چې هر انسان دومره کار او مسؤلیت لري چې که یې په سمه توګه اجرا کړي د نورو په کار کې د مداخله وخت نه پیدا کیږي
دغه څوک چې پلټنې کوي همیشه داسې چې په ځان هم اعتماد نه لري او هر انسان چې ګوري چې حرکت کوي فکر کوي چې په دې کې یو راز ده او دغه راز هم د دې دپاره پلټي چې هغه کشف کړي او ضرر ورورسي هغه ته هغه سودان او غیبتګر خلک او هغه خلک چې په خپله په خپل زړه کې په خپل وجدان کې انسانی ثروت یا انسانی خالی خصوصیات نه لري نو په دې شانو پسې ګرځي دومره د انسان وظایف زیات دي او دومره ګڼ دي که هغه وغواړي چې دا خپل وظایف د یو باشرفه انسان پیس ادا کړي دې ته وخت نه شي پیدا کولی چې د نورو په مسایلو کې اشتراک وکړي زه په خپله دوه زامن او دوه لونې لرم په ځوان کې مې نه رایادېږي چې زه په خپله لور پسې چې مکتب ته څنګه ځي او په کومه لار ځي او هېڅکله ما دا تشبث نه ده کړی لیکن په خپل ژوند کې مې ښې نمونې دی پرهیزګارۍ د تقوا د خپل حق د بیګانه حق له خلکو سره د برخورد دام لرلې او زه یقین لرم زموږ اولادونه اوس چې زه ګورم تر موږ هم ډېر هوښیار دي په کورنۍ کې دننه مخصوصا دا تشبثات ډېر بد دي فرض کې زه ډېر وخت ډېر تعجب کوم کله چې یو جلی یا یو حالت علاقه وخی یا پلار تا یا مور تا یو راز وی چه زا آغا سر ازدواج کما یا دست چه کلی جلی ده مگه پسند که دل مگه جاس ها چه تونه تاریک سی او داد انسان غرائز دی داد انسان حق ده داد انسان وجایب دی ترسو چه ده قانونی پولو پورانولو بنده چا علنی لاس نی پوری کرده یا دلائل نی حق نداری چا که ده انسان عواطفو تا ده انسان علایقو تا ده انسان خصوصی اسرارو تا کوششو که چلا را هواسی داده شیطان کرده
له دینی لحاظ هم د بل په کار کې مداخله رد شوی د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي څیړونکی عبدالهادي ساپی وایي چې
د خلکو په شخصي امورو کې بې مورده او بې ځایه مداخله مکوي حتی د خلکو په اویلیګانی کې چې داسې کچیره د غې دیوال ټیټ وسی یمګو تاسې شریعت منګې معنا کړی استو چې باید ونه ګورو په حدیث شریف کې راځي هغه کسان چې تجسس کوي یعنی د مسلمانانو د مخفی رازونو پسې ګرځي او بیا هغه د یو نفر نه بل نفر ته انتقالوي هغه افشا کوي نو د محشر په ورځ د دې انسان جزا دا دی چې د دې په غوږونو کې سر ویلې کیږي یو مسلمان سړی باید بې ځایه بې مورده تشبث د خلکو په امورو کې ونکړي
له رواني پلوه هم د نورو په کار کې مداخله ډېرې بدې اغېزې لري بیا هم عبدالهادي ساپای
روانشناسي هم دا خبره کوي چې که چیرې موږ غواړو چې د خپل اولادونه په ښه وجه باندې تربیه کړو نو دوی په ژوند کې باید موږ ډېر مداخله ونه لرو صرف په هغه مواردو کې موږ د دې ژوند کې داخل شو چې کله مشکلات سره مواجه کیږي موږ نه پوښتنه کوي په هغه مواردو کې چې هغوی تجربه نه لري موږ په د هغې نه مخکې په هغه رقم حوادثو باندې مواجه شوی د حل لاره منطقي لاره او دغه موږ د تجربې مقتدا شو هغې ته نیکه مشوره ورکو غیر د هغې مستقیم مداخله کول او ډېر نږدې نظارت کول دا ښه کار نه دی. مثلا یو نفر یې موږ او تاسې څنګه موټر کې ناز هغه د خپل موبایل کې مصروف دی، موږ ته حق نشته چې د هغې موبایل ته وکړو، دا سرقت دی، دا غلا دی. دې موبایل کې کیدای شي د یو سړی د فامیل عکس اوسي، کیدای شي یو ډېر محرم راضي اوسي. نو د خلکو د رازونو لټول جدا ناروا دی او سرقت کول په هر نوع چې اوسي حرام دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، په کابل کې د ځمکې نړیواله ورځ مون منځل شوه او دا ورځ په هغه ځمکې ولمنځله چې ټوله چور او غصب شوې ده. کاشکې مونږ د چور او غصبې ځمکو ورځ هم لمنځلې وای. همدارنګه د بیان د ازادۍ ورځ هم ولمنځل شوه او ځینو ته لکه د هغو نورو مډالونه هم ور وټومبل شول. اوس مډال هم سرچپه مانا پیدا کړې ده. نور قیاسې تاسې وباسئ. د خبرونې په پایل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراوړو چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب لیکونه برا واخلم.
ها را واخله.
دغه لمړی لیک میر احمد مشروط له توتی خیلو څخه رالیږلی دی او وایي چې ماینېدو ته مې زړه کېږي. که فیلسوف صاحب د ماینېدو چل را وښيي.
د ماینېدو چل؟
هو فیلسوف صاحب، هغه وایي چې بیکاره یم. نو ما ویل که ځان په چا مایان کم هم به وخت را باندې ښه تیر شي او هم به مې په آینده کې کور ودان شي.
مشروط خانه، بیکاري رښتیا هم بد شی دی او په همدغې بیکارۍ کې سړي ته د ماینېدو، نشې او نورو بې ګټو کارونو فکرونه پیدا کېږي. خو د تا د کور آباد وي چې د نشې او بد عملۍ خواته دې تمایل نه دی پیدا کړی.
نو میر احمد مشروط به له همدې عمله مشروط شوی وي چې بې ځایه چورتونه وهي.
نه تا که ګلې بلا دیوالم، د موږ ټول ځوانان له هر څه نه مخکې همدغه د کوژدې او واده په چورت کې وي، ځکه چې خواران پوهېږي که یو ځل پاتې شو نو بیا پاتې دی.
نو اوس څنګه مین شي؟
ته څه وایې چې څنګه دې مین شي؟
ترکۍ او هندۍ ډرامې دې وګوري. اوس خو تلویزیونونو ټول زور په همدې اچولی چې ځوانانو ته لومړی د ماینېدو او بیا د طلاق او جدا کېدو چلونه ور وښيي.
مشروط خانه، تلویزیونونو ته شه، ډرامې به دې ډېر ژر دغه د ماینېدو مشکل در حل کړي. موږ یې که چل هم در وښیو نو په درد نه درته لګېږي.
ولې فیلسوف صاحب؟
نه تا کې ځکه چې موږ به په دریڅو او کنډوونو کې سترګې خښې کړې وي او په خپلو مینو پسې به ګرځېدو، خو اوس ځوانان په خپلو موبایلونو او کمپیوټرونو کې مینه لټوي. مشروط هم که فیسبوک ته شي نو ډېر ژر به هم خپله مین شي او هم به که د ځان په حق لږ دروغ ووایي نو ډېرې نجونې به په ځان مینې کړي.
نو څه وکړي؟ ډرامې وګوري او که انټرنټ ته شي؟
دواړه ښه دي. او له دې علاوه په لویو مارکیټونو دې هم یوه نیمه ګزمه کوي، بل لیک را واخله.
سمه ده. جندل تجویشي له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې حکومت مو ولې په دومره سخت مرګ وژني، خو یو دم مودې ووژني چې له غمه بېغمه شو.
ولې خدای دې نه کوي؟
تجویشي وایي چې حکومت لومړی خلک بیکاره کړل، بیا یې مالیې ورته لوړې کړې لکه د موبایل د کریډیټ کارت مالیه، او بیا یې څو ځله د برق بیه لوړه کړه. اوس وایي چې 25% نوره هم لوړه شوې ده.
جندل تشویشي ملامت نه یې چې تشویش کوي، خدای دې له لیوانتوبه وساته. که دا حالو نو ډېر لیوانیان در واخله. یو بل لیک را واخله چې نږدې دی ځان تشویشي شم.
فیلسوف صاحب، دغه بل لیک غټ هدیه رالیږلی دی او وایي چې په انصاف خیلو کې مو کور دی، خو د انصاف نښه هم نشته. که فیلسوف صاحب راته ووایي چې انصاف چېرته تللی او کله سره ونه.
غټه دې خدای دې نور هم غټه که، او خدای دې یوازې د تاسې په انصاف خیلو کې نه، چې په ټول هیواد کې انصاف پیدا کی. انصاف ته د قانون تعویز هم وکړ خو پیدا نه شو، او ډېر خلک وایي چې انصاف یې په زور له هیواده ویستلی دی، او یا به هم په خپله تښتېدلی وي، ځکه چې بې انصافي به پرې زور شوي وي.
فیلسوف صاحب، بې انصافي څوک ده؟
بې انصافي د انصاف میرمن وه، خو وایي چې له اوله سره جوړ نه و، او له همدې امله به یې کله میرمن پسې اخیستې وه او کله به یې هم خاوند. خو اوس چې زیاتره میرمنې په میړونو زورورۍ شوي، نو بې انصافي هم په خپل میړه انصاف زورور شوي، او انصاف یې وطن پرېښودو ته مجبور کړی دی.
نو فیلسوف صاحب، آخر به څه کېږي؟
څه وایم، نو که د انصاف طرفداران ډېر شي او انصاف بیرته وطن او کور ته راولي، نو بې انصافي په خپله تختي، بیا به نو انصاف حکومت کوي، او که بې انصافي هم ونو لا اقل زورورو خو به نه وي.
لوی خلی په لوی بریتونو پټیږي.
لډیره کارا د لک دوکې ګټه ډیره ده.
د زړونو ښکار په لبسیرونو هم کیږي.
په یوه حکومت کې دوه رئیسان هم ځایږي.
وای چې له درې شرکتونو او درې کورونو کام لري والی نه دی.
یو کال وزارت د ټول عمر ضمانت.
دی وکیل یوه پښه دلته او بله په دوبۍ کې ده.
تنخواه لرونکې ښځه د الماسو کان دی.
بیکاره میړه د غاړې زولانه ده.
روشن فکر دوه ښځې کوي او په درېیمې مین وي.
قماندان درې ښځې کوي او څلورمې ته طلاق ورکوي.
یو چارواکی د یوې سیمې د خلکو د احوال اخیستلو لپاره ورځي، خو له ورتګه مخکې د سیمې خلکو ته د چارواکي کسان خبر ورکوي چې د باندې را ونه وځي چې رئیس صاحب ته خطر پیدا نشي.
باټو
بلی صاحب، څه موبایل؟
هو، نن غواړم دیرشو مینایې ته لاړ شم او له نږدې څخه د خلکو پوښتنه وکړم او په حال یې ځان خبر کړم. نو د دیرشو مینایې سیمې ته د تلو تیاری ونیسه.
صاحب څه کوې؟ د امنیت وضعیت ښه نه دی. همدلته به د دیرشو مینایې د خلکو استازي درته راوغواړو، له خپله حاله به مو خبر کړي.
غواړم په خپلو سترګو یې ووینم چې څه ډول ژوند کوي، کورونه یې څه ډول دي، لارې او کوڅې یې په څه حال کې دي، د خلکو رنګونه، رواني او روغتیایي حالات یې ووینم، او بیا د خپلو مشاهداتو په رڼا کې به مرستې به ورسره وکړو او سیمې ته به د ترقي کاروان ورولو.
صاحب زه خوایم چې ته تیر شه، له همدې ځایه به هر څه درته معلوم کړو.
زه د خلکو رئیس یم، زه همدغه خلکو ټاکلی یم، او د دې لپاره یې رایه راکړې ده چې له کامیابېدو وروسته یې له حاله ځان خبر کړم او خدمت ورته وکړم. که داسې نه ده،
هغو خوارانو بد کړي چې اوس یې تاسو ته رایه درکړې ده، ټول په خپلو بدو پښیمانه دي.
څه چورت وایې باټو؟
صاحب ما ویل چې
ځانو ترتیبات ونیسه چې درې ساعته وروسته روانېږو. نو
ښه صاحب. صاحب دغسې راځه، پام چې په کنده کې ونه ولوږي.
دا سړک یې څومره خراب دی، دا ولې؟
صاحب دلته کوم غټ چارواکی نه اوسي، نو ځکه د چا ورته پام سوی نه دی.
رئیس صاحب، دې خلکو ډېرې مظاهرې وکړې، ډېرې عریضې یې وکړې او ډېرې چیغې یې وهلې، خو چا یې خبره وانه ورېده.
صاحب ځکه چې دلته کوم غټ سړی نه اوسېږي.
همدا اوس چې دفتر ته لاړم، لومړی معاون ته وایم چې کور دې سیمې یعنی دیرشمې اوزې ته راولي چې سړک یې زر پوخ شي.
صاحب چې دغه معاونان هم یوه یوه میاشت په نوبت سره په دې خوارو او ورانو اوزو کې اوسېدو ته مجبور کړي وای، نو لا اقل خو به یې هغه سړکونه آباد شوي وای.
د برق وضعیت هم ورسره ښه کېده.
رئیس صاحب لماون صاحب سره کوم وزیر هم دلته راولی گا چې دوه تنه شي نو ژر به آباد شي.
ویریږم چې دغه کار تاوان ونه کړي.
صاحب څه تاوان به وکړي؟
خو زه وایم که معاون او وزیر دلته راشي دا ځای خو به آباد شي، خو له هغه ځایه چې راکډه شوي دي هغه ځای به بیرته خراب شي، ځکه دوی خو داسې کار نه کوي چې ډیر دوام وکړي.
صاحب که دوه یا درې میرمنې لري نو یوه دې ورسره راولي او بله دې له اولادو سره په هماغه پخواني ځای کې پرېږدي، هم به دا ځای آباد شي او هم به هغه ځای آباد وي.
ډېر ښه نظر دې راکړ، مننه باټو.
صاحب
د دې سیمې خلک مهاجر شوي دي که څنګه؟ هیڅوک نه ښکاري چې د حال پوښتنه مو ترې کړې وای.
صاحب خلک مهاجر شوي نه دي، موږ په کورونو کې بند کړي دي او د باندې راوتلو ته یې نه پرېږدو.
ولې؟
صاحب د تاسو د امنیت لپاره.
نو زه به دا خلک څنګه له نږدې وګورم؟
صاحب دفتر ته به نمایندګان درولو.
نو بیا دلته د موږ د راتلو ګټه څه شوه؟
صاحب تفریح مو شوه او بل مو دومره ورانه او خواره سیمه ولیده، تل آبادو سیمو تیریږي. ښه شو چې نن مو تبدیلي عوام وکړه.
باټو ډېر بد وخت راغی، چاکم د خلکو د لیدو لپاره ورسي خو د ځان له ویرې خلک ونشي لیدی.
هو نو خاین خایف اس.
څه دې ویل؟
صاحب خپه شوم، ما ویل کاشکې اوس خلکو په اتڼونو او ډولو بدرګه کړی وای.
ځوبه بیا خلکو ته ووایې چې د لیدو او اول اخیستو لپاره مو راغلی و.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، موسکا احساس، حسین حکمت او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد 4.
خواهش با چلیا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
در خواهب ایسی یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها متعاونه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
چھے در گور ماس ترگ میر نار نار ناشی تات چھے در گور ماس ترگ میر نار نار ناشی تاچ تھنکے وین مات اول جہان زماز ماز ماشی تاچ تھنکے وین مات جہان زما زما زماشی مور 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 تزما ہر سب خان زما کہے تزما دے تزما ببو زما دکھے عمر دے دیر شاتان دے قربان تولا دنیا شی ہات چھے در گور ماس ترگ میر نار نار ناشی چانا رات زکے تزمان ډیر شان د قربان ټول دنیا شي هات چې در ګور ما سترګ میر نار نار شي میرا بان سارو مان ساتھ بابو کاش داخ پل عمر میں ہم تا تر کلشوئے دد میں ددو سر گودر بخلشوئے دد میں ددو سر گودر بخلشوئے مورے 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 تد دنیا ہو مورے 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 تزما ہر سب خرس مکئے تزما دے تزما ببو زما دکئے عمر دے شان دے قربان تولا دنیا شی سات چھ در گور مسترگ میر نار نار نشی